وخت ماخام 15 بجې د مشال رادیو په دې روستۍ خبري غړې کې مو زه نجیب امیر د خپل همکارانو سره هرکلی کوم. د ایران سره د ګیسو د پایپ لاین پر پروژې د پاکستانی ولسمشر سرګندونه، د طالبانو سره د روغې جوړې پاړه د خیبر پښتونخوا د حکومت دریز، او د پاکستانی عالم طاهر اشرفي پر سرګندونو د افغان حکومت خبرګون، د دې ساعت مهم رپورټونه جوړوي. خو د دې ناول خبرونه لرو چې زما همکار شاهین بنیره تاسو وړاندې کوي.
ستړي مشه ړومبه مهم خبرونه. پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپل حکومت دغه فیصله دفاع کړی دا چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین تړون عملی کولو په اړه کړی دا. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچته له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندي غونډه جوړه کړي، او نن په نړیوال کچ د موسیقي د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. خبرونو تفصیل. ولسمشر آصف علي زرداری د خپل حکومت دغه فیصله دفاع کړی دا چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین تړون د عملی کولو پاړه کړی ده. تیر ورځ په لاهور کې له خبرېرانو سره د خبرو په وخت ولسمشر زرداری وویل د دې پایپ غزول او چین ته د گوادر بندر ټکی ورکولو پریکړې د هیواد په ګټه دي. زرداری د خبرې تر هغې وروسته کړې دي چې روانه ونه تهران ته تللی وو، او هلته له ایراني حکومت سره د ګیس پایپ لاین تړون ته وروسته شکل ورکړه. د تړون وروسته شکل لړې مودې راهیسې د ځنډ ښکارو. امریکا د دې پروجیکټ ضد ده ځکه چې غواړي ایران د لانجمن اټمي پروګرام له کبله په اقتصادي ډول یوازې کړي. تهران له دې توره انکار کوي چې ګواکې اټمي وسله جوړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچته له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندي غونډه جوړه کړي. د پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین بیگا ماخام د پیښور په اکبرپوره کې د عوامي نېشنل ګوند د غړیتوب یوې غونډې ته د وینا په وخت له فیډرالي حکومت غوښتنه وکړه چې په دې ټولګوندي غونډه کې د ټولو اړوند ډلو او ادارو ته بلنه ورکړي. البته د دانه د واضح کړي چې په دې غونډه کې به پوز هم وربلل کیږي او کنه. سورز مخکې د پاکستان د تحریک طالبان د شویو ټولګوندیزو غونډو هرکلی کړی وو، خو ویلي وو چې د سولې خبرو اترو لپاره باید فوج لخوا اقدام وشي. د پاکستان فوج په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونه کم شوي دي. دا خبره نن د نړیوالو سلساتي ځواکونو احساب ویان جنرال ګونټر کټس له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت کړی ده. نوموړي وویل د ځاني زیان کموالي لامل دا دی چې اوس بهرني فوجیان د جګړې په لومړیو لیکو کې نه دي.
The Afghan National Security Forces, with each passing day, are taking more and more responsibility.
General Gunter Katz وایي دا ناتو تلفات ځکه کم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هرې ورځې په تیرېدو سره په هیواد کې د امنیت نور مسولیت پر غاړه اخلي. دوی د چې له دښمن سره د جګړې مسولیت اخلي او تلافي ځواکونه تر ډیره د یو ملاتړي رول خواته ځي.
د نورو بهرنیو ځواکونو وجنو کموالي ترڅنګ په افغانستان کې په تیرو درېو میاشتو کې د امریکایي سرتیرو د وجنو شمیر هم کم شوی دی. په دسمبر، جنوري او فروری کې 19 امریکایي سرتیري وجل شوی دي. د تیر کال په همدې درېو میاشتو کې په افغانستان کې 55 امریکایي سرتیري وجل شوی وو. د افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد اخونزاده وایي لومړني معلومات ښیي چې په شهید حساس ولسوالۍ کې د استرالیا فوجانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یو تیروتنه وه. نوموړي بیګا له مشال لیډیو سره د خبرو په وخت تفصیل ورنکړ چې دا تیروتنه څنګه شوې ده. دوی ویل سیمې ته د پلټنو لپاره پلاوی استولې دي.
دا کار په ابتدایي مرحله کې هیڅ څه معلوم نه دی. موږ سره جن حیات استولې دي دا سهون پیر
بلخوانه ټوهم پرون ویلي وو چې سرتیرو په غلطۍ دوه افغان ماشومان وژل دي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد په اعلامیه کې ویلي دا ماشومان د عملیاتو په وخت وژل شوي دي. په اعلامیه کې د جنرال ډنفورد له خولې ویل شوي دي د پخپل د پیښې لپاره بخنه غواړي. د ماشومانو د وژنې دا پیښه د پنجشنبه په ورځ شوې وه. د چارټ فوز وایي د القاعده یو مهم مشر وجل دی. وجل شوی مختار بل مختار په جنوري میاشت کې په الجزائر کې د ګیس په یو پلان د خونړي بریت پړه منلې وه. په دغه څلور ورځنۍ شخړه کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو. د چاډ د فوز ویان زکریا ګوبانګ بیګا په ټلویزیون د خبرو په وخت ویلي په حمله کې د وسلوالو مرکز هم ړنګ کړی شوی دی. د جمعې په ورځ هم د چاډ فوز دعوه کړې وه چې د ابوزید په نومې یو سخت دریځې وسلوال په یوه بله حمله کې وژلی دی. د شام ولسمشر بشر الاسد د هیواد په بحران کې د برتانیې مداخله په ناپوهۍ ولاړه او غیر حقیقي بللې ده. نن له سنډي ټایمز ورسپانې سره په یو ویډیایي مرکه کې اسد برتانیا ته د یو سطحي او بې تجربې هیواد په توګه اشاره وکړه. برتانیا له غربي اروپا، امریکا او ځینو عربو هیوادونو سره د شامي اپوزیشن هغه دریز ملاتړ کړی دی چې په کې په راتلونکي کې د یو شامي حکومت په جوړېدو کې د اسد موجودګۍ یا د اسد موجودگی یا کردار رد شوه دي. برتانیا ټینګار کوي چې شامی یغیانو ته د وسلو ورکولو په اړه باید د اروپایي ټولنې بندیز ختم کړي شي. او نن په نړیواله کچه د موسیقۍ د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي. په موسیقۍ د بندیزونو پر ضد کارکونکو ادارې فری میوز په خبر پاڼه کې ویلي 2013 اړومبې کال دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې به د هنري اظهار د حق په موضوع بحث کیږي. په پاکستان کې هم د تیر سمودینه د موسیقۍ په دوکانونو او کلتوري غونډو د سختدریزو لخوا بریدونه شوي او ځینې هنرمندانو په بهر هیوادونو کې فنا اخیسته ده. د موسیقۍ د اهمیت په اړه نن په پېښور کې هم د یوې غونډې تابع شوې ده. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
دا مشال ریډیو دا تاسو خبرونه د شاهین بنیرین اوریدل. په پاتې سکم یو سات کې مهم رپورټونه او مرکې د تلرو. د پاکستان ولسمشر وایي د ایران سره د ګیسو د پروژې د عملي کولو په لاره کې به د چا دباو نه قبلوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په مرکزی کچه باید د طالبانو سره د روغې جوړې هڅې وشي. پاکستان کې د پېټرولو په بیو کې یو وار بیا کمواله راوستل شوی دی، خو ځنی کارپوهان دې ته د شک په نظر ګوري.
حکومت کې کله دا وکړه چې الیکشن ایئر دی او موږ ډېر زر بیرته عوامو ته به ورځو. داسې سټپ اخیستل چې د عاید نرخونه د هغې بلکې د هغې مخې ته چې کوم مقصد دی هغه د عوامو سپورټ حاصلول دي.
کراچۍ کې بیا حالت خراب دی. تیر یو شواروز کې 11 کسان وژل شوي. افغان حکومت د پاکستاني عالم مولانا طاهر اشرفي سرګندونې غندلې. د موسیقۍ په نړیواله ورځ پښتانه هنرمندان سغواړي.
سندره
موج ده،
زموږ هنرمندان
موج ده،
موسیقي
میره ده،
چپی
هم ده. په خوست کې د برمتګرو له منګولو د یو درې کلن ماشوم د راخوشکېدو راپور هم لرو. او پېښور کې د ډاکټر اعظم په یاد جوړ شوی نندارتون ته مو هم بیایو.
هدف دا دی چې ډاکټر صاحب چې د پښتنو لپاره کومې هلې ځلې کړې دي هغې ته یو خراج تحسین دلته وړاندې کړو. ځوانانو ته د هغه د فکر په هکله خبره وکړو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. بدرګه موکړه. درازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه د دوی په قامي ګټو کې ده او د لړکی په د هیڅ چا دباو نه قبلوي. نوموړي د خبر لاهور کې د میډیا نمائندګانو سره خبرو کې وکړه چې تفصيلي د اسلام آباد نه زموږ د همکار ریاض مساخیل پر رپورت کې اورو.
د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه بلاول هاوس لاور کې د میډیا غړو سره خبرو دوران ولسمشر آصف علي زرداری وی چې ملک کې د توانایي کمی پوره کولو لپاره بعد د ایران په ګډون هر ملک سره لوزدامې کولی شي، ځکه چې پاکستان یو آزاد او خپلواک ملک دی او د لړکې به د هیڅ دباو نه قبلو. د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې پاړه د یو تپوس په جواب کې د ولسمشر وینا وه چې د بازې خواو په دې منصوبه اندېښنې څرګندېږي، خو د وخت سره سره به دغه ټولې ختمې شي. موجوده حالاتو کې د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه څومره ضرورت دی او د دې سرته رسیدو څومره امکانات دي، په دې حکلمو د سیاسي او خارجه چارو د کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس نه تپوسو کو. نو هغه وی چې په دغه منصوبه د امریکای لخوا په پاکستان ډیر دباو دی، خو پاکستان لبا خپل ضرورتو ته قتل وی دی زیاتوي.
قومونو له خپل فیصله په خپل مفادو کې کول پکار وی. د ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه
امریکی اندیښنې په خپل ځای، خدا زمنګ د اقتصادي او معاشي ضرورتونو د پاره ډیره ضروری ده. خلک د خپل اقتصاد د پاره د نړۍ ګډ ګډ تزان رسوي، نو بیا ایران خو زمنګ په گاوند دی. کومنګ د امریکای د افغان په خاطر د ایران نه ګیس نه راولو، نو دا به زمنګ لوی بدقسمتی وي. زه وایم چې دا ښه فیصله ده او د پاکستان په قومي مفادو کې ده.
همدغه پښتنه چې کله مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او خبریال اکرام هوتی په وړاندې کې خو، نو دوی چې اسف علي زرداری په یو فیصله دوه ګټې ترلاسه کول غواړي. دغه په خبره د پاکستان فیصله مستقل نه بلکې عارضی وي. دې زیاتوي
اوس هم چې دوی کوم فیصله کوي، نو دا مګور چې دوی کې بس ډیر غټ اخلي، دا هم دغه سه بس دی الل ټپ لګیا دی. بس هغې تستر کې خیې چې مونږه لکه مونږ لسرا کېو زمونږ نوکری جاری ساته، او دې کې بدی وال خو خپل ملک په طرح غره تباکو کنه پاغه پالیسې باندې. نو پدی پالیسې هم کې دي شي نور تباکي د عمل کړ، خو پالیسی هم دغلا چې امریکای تستر کې خیا ستبوت کا هم افغانستان کې سر رول والا او کنه نظر کوي نو زباس منصوبه خو براش کې
د یادونه وردا چې په ذکر شوی منصوبه با خوښه یو نیم ارب ډالر لګښت راځي، او امکان دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه د دې منصوبې د کار پرانیستو شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچ ته له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټول غونډیزه غونډه جوړ کړي. دا خبره د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویان می افتخار حسین بیگم خام د پیښور په اکبرپوره کې د عوامي نشتل غونډه د غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت کړې ده. په دې موضوع د ریپورت لرو چې زما همکار بشیر ګواخی درته لولي او همدا شی بر سره د پراګ په سټوډیو کې ده.
د خبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د فیډریشن په کچ د طالبان سره د خبرو او مذاکراتو په اړه یو ټولګوندي غونډه جوړه کړي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویان میا افتخار حسین بیګام خام د پېښور په اکبرپوره کې د عوامي نېشنل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا په وخت له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې ټولګوندي غونډه کې د ټول اړوند ډلو او ادارو ته بلنه ورکړي. البته دا نه ده واضحه چې په دې غونډه کې به پوز هم وربلل کیږي او کنه. څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک طالبان د شو ټول ګوندیزو غونډو هرکلی کړو، خو ویلي وو چې د سولې خبرو اترو لپاره باید پوز لخوا اقدام وشي. د پاکستان پوز په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په موخه هلې ځلې له تیر څه مهال روانې دي، او په دې لړ کې دوه ټول ګوندیز کانفرنسونه په سرخار اسلام آباد کې ترسره شوي دي، چې لومړی کانفرنس د عوامي نېشنل پارټي او دویم د جمعیت علماء اسلام په نوښت راغوښتل شوی و. په دواړو غونډو کې د طالبانو سره په مذاکراتو ټینګار شوی و. انجینر شوکت الله د خیبر پختونخوا گورنر پېښور کې لاغ وروسته چې د تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام لخوا رابل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې طالبانو سره په مذاکراتو ټینګار وشو، وویل چې د امنیت پر ځای کولو لړ کې چې سیاسي ګوندونو کوم کوششونه روان کړي، په هغې کې به گورنر هاوس د رابطه کار په توګه خپله مرسته کوي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان دو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې ټول ګوندیز کانفرنس یو غوره ګام دی، خو د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د پاکستان د پوز د جواب منتظر دی.
تاسو د مینا وړاندې د بشیر ګواخنا رپورټ اوریده. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د یو حکم تر مخه پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې یو وار بیا کمی راوستل شوی. سیډونکو وایي پاکستان کې اوس دا د معمول خبره ده چې یو وخت د پېټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې شي او بل وخت بیا واپس ښکته کړل شي. د دوی په وینا د دې نرخونو اقتصاد د باثبات ساتلو لپاره باید کوټلې پالیسي جوړه شي. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله رپورټ را لګل.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کړې شوې اضافه واپس اخستو احکامات جاری کولو وروسته بیګا اوګرا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړو. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا دروانی میاشتی پڑومبئی نیٹا د پیٹرولیم مصنوعاتو پر نرخونو کے 40 روپئے او 35 پیسو پوری د اضافی نوٹیفیکیشن جاری کڑے وو. د وزیر اعظم سیکرٹریٹ لخوا جاری شوی اعلامیہ کی ویلے شوی دی چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف 13 ورز اوگرا تا ہدایت جاری کړل چې پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونه د 28 فروری ساتي تر اوسته شي. د وزیر اعظم د احکاماتو وروسته د اوگرا چیئرمین سعید احمد مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې د پیٹرولیم مصنوعاتو پر نرخونو کې د اضافی نوٹیفیکیشن واپس
لاس اخستای شوی دی او اوس په پېټرول پمپونو کې په زاړه نرخونو پېټرول ډیزل او خاورو تیل ترلاسه کېدی شي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې نړیواله منډۍ کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی راغلی دی، خو حکومت لخوا اول د پېټرولو په نرخونو کې اضافه کول او بیا دا نرخونه راکمول ښایي چې حکومت د ولس همدردی اخستل غواړي.
حکومت چې کله دا وکاته چې الیکشن ایئر دی او موږ ډېر زر بیرته عوامو ته به ورځو، داسې سټپ اخیستل چې د عاید نرخونه جزا کول د هغې نشو افورډ کولی. خو اصل خبره داسې ده که اکنامیکلی د دې کم نقصانات او داسې انسرټن سچویشن کریئټ کول، دې ته وایي اکنامک سټیبلټي نه وي. او کله چې ملک اکنامک سټیبلټي نه وي نو د هغې چې څومره اقتصادي کیانی نو هغه د مخکې تلو په ځای باندې هغه شاته راځي. نو فیډرل ګورنمنټ چې څومره دوی ریلیف ورکوي د هغې په بیکګراوند باندې څه اقتصادي پالیسي اینډ ډیپ انالیسز نه وي چې هغې یو اکنامک ټارګټ طرف ته هغې مومنټ کوي او هغې د دې وجهنه ریلیف یا سبسیډي عوامو ته ورکوي، بلکې د هغې مخې ته چې کوم مقصد دی نو هغه د عوامو سپورټ حاصلول دي.
یاد دې وي چې حکومت د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 3 روپۍ او 3.5 پیسې، د ډیزلو په نرخ کې 4 روپۍ او 15 پیسې او خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ او 3.9 پیسې اضافه کړې وه. دا دې هم یادوي چې په کال 2008 کې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغې نو هغه وخت د پټرولو یو لیټر بیا قریبا 50 روپۍ وه، خو په موجوده وخت کې د پټرولو یو لیټر بیا د 103 روپو نه هم زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورنور ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خوډه پیښې روانې دي. پولیس وایي د تېرې شپې راهیسې په دغو پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي. د پولیسو د شمیرې تر مخه په تیرو دوو میاشتو کې په دغه ښار کې څه کم 1500 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس وایي د تشدد یوه پیښه د ښار د قائد آباد په سیمه کې مخې ته راغلې چې په ترڅ کې یې سوات ته د تلونکو گاډو د اډې مالک میا صاحبزاده وژل شوی او د هغه دوه نور ملګري زخمیان شوي دي. په یوه بله ورته پیښه کې د بړه چینار سره تعلق لرونکی ډاکټر هادي حسین په نښه شوی دی. د پولیسو په وینا د تشدد نورې پیښې د ښار په لیارۍ، کټي پهاړي، شاه فیصل کالونۍ او لیاقت آباد سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د خالي او اتوار په منځنۍ شپه پکې 11 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ سی پی ایل سی پولیسو د شمیرې تر مخه په یاد ښار کې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو جنوري او فروری کې 468 کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي. د یادې ادارې مشر احمد چونای په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وایي زه نه ګڼم چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو په مخنیوي او هدفي وجنکو په نیولو کې څه پرمختګ شوی وي. په دوو میاشتو کې د سلګونو کسانو وجنه د دې غمازی کوي چې په ښار کې د بدامنۍ پیښې کمې شوي نه دي، بلکې زیاتوالی پکې راغلی دی. په ښار کې که څه هم سیاسي او ژبنۍ جګړې راکمې شوي دي، خو اوس فرقیز تاوتریخوالی زور نیولی دی. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د خوډه پیښې دوام لري چې زیاتره یې فرقیز، سیاسي او ژبنۍ بڼې لري. خو د کراچۍ پولیس چارواکي بیا وایي په وژل شوو کسانو کې زیاتره د شخصي دښمنیو له کبله په نښه کیږي. په کراچۍ کې د سی ای ډي پولیسو مشر چودري اسلم راته په دې اړه وویل کراچۍ د 45 میلیونه انسانانو خار دی. په دې کې د خلکو د یو بل سره شخصي دښمنۍ دي. خلک په دې کې یو بل وژني، خو خبریالان دا هر څه په هدفي وجنو کې شماري. موږ یو شمېر هدفي وجنکي نیولي دي چې له امله یې په هدفي وجنو کې کموالی راغلی دی. د سی پی ایل سی پولیسو مشر احمد چونای په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ لامل د قانون نافذونکو ادارو کمزوري ګڼي. گورے کا هدفی وجن کی نیول کے دلے نوس بد خار دا امنیت دغه حال نه وے. پکار دا چې پرشتیا سره هغه خلکو نیول شي څوک چې پرختنی هدفی وجن کی دی. د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې پولیس زیات کړی شي او دوی د وس په پرتله زیات طاقتور او واکمن کړی شي. یاد دیوی په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په اړه سترې محکمې یا سپریم کورټ سو موټو اکشن اخیسته دی چې اوریدنه یې نږدې د دوه کلونو راهسې روانه ده. د دې ترڅنګ د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا هم په یاد ښار کې د امنیت د ټینګښت په اړه وخت په وخت اعلانونه شوي دي، خو بیا هم په دغې ښار کې د تشدد پیښې په تسلسل سره روانې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
نن په نړۍ کې د موسیقي ورځ مانځل کیږي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا هنرمندانو د یو لاریون په ترڅ کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته تحفظ ورکړي او د دوی د کار او روزګار د خوندي کولو لپاره د هلې ځلې وشي. د پېښور پریس کلب په وړاندې هنرمندانو نن د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مظاهره هم وکړه. تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
سندرا زمون هنرمندان زمون هنرمندان موسیقی موسیقی امن
دا پیښور پرس کلب مخې ته راجمع شوي هنرمندانو د لاریون په موقع مشال لیړو ته وویل چې نن په ټوله نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ مانځل کیږي، خو ولې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې هنرمندان د ژوند د خطرو سره سره یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دغه لاریون کې برخه اخیستونکي یو سندرغاړي او موسیقار امجد شهزاد په دې باب لبانه مشال لیړو ته صدا رنګ ویل.
دلته چې څومره زمونږ ملګری سندرغاړي دي، موسیقاران دي، اوی د ترټس دي، زمونږ ډېر ملګری واوی باندې ډزې شوی دي، وجل شوی دي. د سوات شبانه کې د هیچان نه هیریږي. زمونږ بل ملګری انور ګل په دیر کې په واوی باندې حمله شو، د رباب نواز محبت پکې زخمی شوی وو، او انور ګل چې زمونږ هارمونیم پلیئر ملګری دی هغه پکې ایکسپایر شو. زمونږ د وزیرستان د سیمې ملګری کمال مسعود په خوشي کور کې هغه ژوندې اوس وځولې شو د عسکریت پسند لخوا. داسې یو ټینس ماحول دی، یو ساډو ماحول دی. د فن په حواله
هم په دې اخلا په لارون کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا کلچر فاونډیشن ډایرکټر محمد روب وینا وه چې دوی د هنرمندانو د تحفظ او ښېګڼو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ولې اوس هم لګیا دي هلې ځلې کوي.
په خپل توګه مونږ ډېر شي قدمونه داسې اوچت کړي دي چې دوی له یو کالونی جوړ کړی شي، هغې سره زموږ خبرې پرې روانې دي. په سوات کې داسې مونږ مختلف ګامونه اوچت کړي دي. مونږ انټرنیشنل میډیا سره مختلف فورم کم چې د موسیقي خاص کر هغه سره د ودې لپاره کوششونه او ګامونه اوچتې هغه سره دا خبرې ونې کړې دي. نو امید لرو چې دا اویرنس په یو اوږد ټایم کې دوله د پروټیکشن یقیني کړي.
دغه هنرمندانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې موسیقي دی په پوهنتونونو کې د نصاب برخه وګرځول شي، نو دې سره به د اولس او د دوی ترمنځ فاصله هم ختم شي.
په پوهنتونونو کې چې د موسیقي او داسې څه چې د خلک په ژوند دی ژوند پکې د دینه بغیر ژوند امکان نه لري. یو زموږ غوښتنه خدای راځي چې د سندرغاړو هنرمندانو د دې تحفظ دی یقیني کړي شي، هغه ته د لارې چارې هوارې کړي شي چې خپل روزګار د فن په مخ په وړاندې بوزي. زموږ بل غوښتنه ده چې دلته د موسیقي د تعلیمي نصاب برخه شي، او یو بل غوښتنه هم ده چې موږ چې دلته څومره سرکاري پوهنتونونه دي دغه د فاین آرټ په ډیپارټمنټس کې چې دی موسیقي نشته، نور فنونه پکې دي، موسیقي پکې نشته. نو د ټولو پوهنتونونو د ساحو فنونو چې کومې څانګې دي هغه کې چې دی موسیقي خامخا د یو مضمون په توګه چې دی شامل کړی شي.
یادونه ول ده چې نن د ټولو نړۍ په شمول خیبر پښتونخوا کې هم د موسیقي نړیواله ورځ مانځل کیږي، او په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د کلچر ډایرکټریټ رخوا پروګرامونه هم کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
افغان حکومت د پاکستان د علماو شورا د رئیس وروستۍ څرګندونې غیر مسؤولانه او له خندا ډکې بولي. د پاکستان د علماو شورا رئیس له رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان د امریکا لخوا اشغال شوی او ځانوژونکي حملې په پاکستان کې ناروا خو په افغانستان کې روا دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره سره دا هیواد بشپړه خپلواکي او ملي حاکمیت لري. په دې اړه په موخه د کابل نظمون د همکار نسیم شفق رپورټ ته.
د پاکستان د علماو شورا د رئیس د تازه سرګندونو پر وړاندې د افغانستان د علماو شورا له توند خبرګون وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم د ډول سرګندونې به اساسه او سیاسي بولی. د پاکستان د علماو شورا رئیس طاهر اشرفی په تازه سرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې ځانوژن کې حمله په افغانستان کې روا خو په پاکستان کې ناروا دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د سعودي عربستان د لوی مفتي په ګډون د ډیرو اسلامي هیوادونو دینی علماو ځانوژن کې حمله حرام بللې دي. خاغلی موسازی ټینګار وکړ چې دا ډول غیر مسؤلانه سرګندونې په سیمه کې د امنیت او ثبات په ګټه نه دي.
اظهارات را کې شخص تحت عنوان
هغه څرګندونه چې وطن د دین د عالم تر عنوان لاندې په پاکستان کې کړي، د افغانستان حکومت په بشپړ ډول ردوي. د غیر مسولانه څرګندونه چې سوي یو سیاسي عمل او لخنډه ده کې څرګندونه دي. دا په هیڅ صورت د سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په ګټه نه دي.
د افغانستان د علماو شورا هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان د علماو شورا د رئیس طاهر اشرفي سرګندونې په جدي ډول غندلې او هغه د اسلام د دین له احکامو سره په ټکر کې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د علامه اشرفي خبرې سیاسي او استخباراتي تبلیغ دی او نه یوازې چې ستونزې نه هواروي، بلکې د مسلمانانو ترمنځ فتنه نوره هم زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د طاهر اشرفي هغه سرګندونې چې وایي افغانستان د امریکا لخوا اشغال شوی هم رد کړي او ټینګار وکړ چې افغانستان بشپړ خپلواکي او حاکمیت لري.
افغانستان شوري مستقل دارای حاکمیت.
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د ملي حاکمیت لرونکی دی. سره له دې چې په دې هیواد کې په تیوري ولس کلونه کې د څه باندې 500 هیوادونو ځواکونه حضور لري، افغان حکومت خپل خپلواکي او ملي حاکمیت په ټول مواردو کې ساتلی دی. افغان حکومت هم په هغو مسایلو کې چې کورنۍ پالیسي بلل کیږي او هم په خپل بهرني سیاست کې بشپړ خپلواکي لري. موږ له خپلو نړیوالو ملګرو سره د هغو تروریستانو پر ضد اوژه په اوژه مبارزه هم کړې چې د افغانستان له پولو څخه بهر ریښې لري.
مبارزه کړې.
د پاکستان د علماو شورا د رئیس دا ډول سرګندونې په افغانستان کې عام خلک هم په غوسه کړي او سیاسي کتونکي وایي چې دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم منفي اغیز پرې باسي.
نسیم شفق په کابل کې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي بیا د افغانستان د اشغال او د ځانمرګو بریدونو په باب د دله قوله ویل شوی خبرې درواغ بللې. نوموړي د مشال لیډیو افغان څنګه خبریال سره په مرکه کې ویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دوی خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د افغانستان یو خصوصي تلویزیون په پیښور کې د خپل خبریال له قوله راپور ورکړو چې ګواکې مولانا اشرفي په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا او دا هیواد د امریکا لخوا اشغال شوی بلي. مجیب الرحمن انګار له نوموړي سره مرکه کړې او پر دې موضوع سربیره د سولې له بهیر او په کابل کې د دینی عالمانو د کانفرنس په باب هم دغه نظر معلوم کړه.
د پاکستان د علماو شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د ځینې رسنیو لخوا خبره شوې هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د افغانستان اشغال شوی هیواد او ځانمرګي بریدونه روا بلل دي. د افغانستان ځینې رسنیو ادعا کړې چې نوموړي په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا بلل او د هغې ملاتړ یې کړی. مولانا اشرفي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د ځانمرګي بریدونو په باب د دوی دریس څرګند دی او زیاته یې کړه چې د خبرې ناسمې او برعکس تعبیر شوې دي.
پاکستان علماء کونسل نے 2002 میں
دا پاکستان د دینی عالمانو کونسل چې زی مشری پر غاړه لرم ان پر 2002 میلادي کال دی وی فتوا په صادرولو سره ځانمرګي بریدونه او د بیګونا انسانانو وژنې حرامي او ناروا بللې دي. نن هم موږ پر همدې خبره ټینګ ولاړیو او وایو چې دا بیګونا انسانانو وژل هغه که مسلمان وي یا کافر هیڅ جواز نه لري. دوی ادعا کړې چې ګواکې ما په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا بللي، خو زه به دومره ووایم چې پر دروغجنو دې د خدای لعنت وي. مولانا اشرفي همداراز وایي چې ده د جهاد د فرضیت او اصولو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې کله کوم اسلامي هیواد د کفارو لخوا په زور ونیول شي نو پر اوسیدونکو یې جهاد فرضیږي، خو زیاتوي چې د فساد او جهاد ترمنځ ښکاره توپیر موجود دی چې هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی. مولانا طاهر اشرفي 13 میلادي میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان د علماو شورا له هیات سره په کتنه کې په کابل کې جوړیدونکي دینی عالمانو کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، خو یوازې څو ورځې وروسته له خپلې خبرې پر شا شو. افغانان د هغه دې کار ته د شک په نظر ګوري، خو مولانا بیا ټوله ملامتي پر افغان علما واچوي او وایي چې د سولې او روغې جوړې لپاره ټاکلې اجنډا نه لري، ځکه نو دوی له دې کانفرنس بایکاټ اعلان کړی. یو ځل څه چې سل وارې به کابل ته لاړ شو، خو اصل خبره دا ده چې د دې کانفرنس لپاره باید تر هر څه وړاندې یوه کره اجنډا موجوده وي، ځکه چې موږ د سولې او روغې جوړې خبرې کوو، خو که د کانفرنس مقصد فتوا ورکول د یو لوري په ګټه او د بل په زیان خبرې کول وینو، نه غواړو چې د سولې بهیر له لا ډېرو خنډونو سره مخامخ او ناکام شي. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د چارو څېړونکو او رسنیو د مولانا اشرفي د غر څرګندونې چې ګواکې په افغانستان کې د روانې جګړې ملاتړ کوي غندلې دي او هغه د دې هیواد د استخباراتي ادارو نظر بللی. بلخوا مولانا ګیله کوي چې افغان علما او د چارې څېړونکي باید حقیقت معلوم او بیا خپل نظر ورکړي، ځکه چې د ده په خبره دا ډول منفي خبرې د سولې پروسې د دواړو هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی شي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی. موږ په افغانستان کې د پاکستان او په پاکستان کې د افغانستان مداخله روان نه ګڼو او نه مکله هم ورته ویلي. دا دواړو هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دی، نو راځئ چې د ګیلو شکوو پر ځای په ګډه د سولې او ثبات لپاره کار وکړو. هغه عوامل په ګوته او حل لارې ولټو چې په سیمه کې د ناامنۍ او ترهګرۍ سبب شوي. دا چارو څېړونکي د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان په تیره د دې هیواد د دینی علماو رول مهم بولي او وایي چې دغه ډول څرګندونې او راپورونه به د سولې بهیر له خنډ سره مخ کړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د ماخام 15 بجې دی. مایک سپارم شاهین بنری ته او هغه به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خپل حکومت دغه فیصله دفاع کړې ده چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین تړون عملي کولو په اړه کړې ده. تیر ورځ په لاهور کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت زرداری وویل د دې پایپ غځول او چین ته د گوادر بندر ټکی ورکولو پریکړې د هیواد په ګټه دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچ دی د طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندیزه غونډه جوړه کړي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین بیگا مخام د پیښور په اکبرپوره کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل دې غونډې ته د ټول اړوندو ګوندونو او ادارې ور وبلل شي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د بهرنیو فوجانو زیانونه کم شوي. دا خبره نن د نړیوالو سلساتو ځواکونو احساب ویان جنرال ګونټر کټس له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت کړی ده. د چاټ فوج وایي د القاعده یو مهم مشر وجل دی، دا کس مختار بل مختار نومیږي. د په جنوري کې په الجزایر کې د ګیس په پلان د خونړي بریت پړه منلې وه. د شام ولسمشر بشر الاسد د هیواد په بحران کې د برطانیې مداخله په ناپوهه ولاړه او غیر حقیقي بللې ده. او نن په نړیواله کچه د موسیقۍ د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. په موسیقۍ د بندیزونو پر ضد کارکونکو ادارې فری نیوز په خبر پاڼه کې ویلي 2014 لومبه کال دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې بعد هنري اظهار د حق په موضوع بحث کیږي.
شاهین بنیره او چتا سید خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل د کورنۍ ورسپانو چې زمونږ همکار ریاض مسخیل لسته.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په ټولګوندی زغونډه او د هغې رستو د طالبانو سره د امن مذاکراتو په امکاناتو لیکلي دي. د پېښور نخبریدونکو مشرق ورسپانه لیکي چې د طالبانو لخوا د پوز نه بغیر مذاکراتو کې د ګډون نه انکار څه نوې خبره نه ده، بلکې هغوی وړاندې هم د بعضي سیاسي مشرانو ضمانت غوښتي وو. خو بل طرف ته د گورنر خیبر پختونخوا خبره چې فوز د حکومت یو ماتحته اداره ده او چې حکومت سوایي پوز با په هغې عمل کوي، دا هم د منلو دا ځکه چې وړاندې سو کالو کې او خصوصا د شمالي وزیرستان اپریشن لړکی پوز د ډېر دباو باوجود هم د حکومت فیصلو ته انتظار کړی دی. اداري مخکوي چې اوس کوم مذاکرات کیږي هم نو دې کې به ډرون بریدونه اهم کردار لوبوي، ځکه چې کچرته د لوزنامې رستو ډرون برید وشو نو د هغې بدل به طالبان د سکیورټي فورسز نه اخلي او دغه رنګ به لوزنامه بیا ماته شي. نو ضروري ده چې د لوزنامې صورت کې دواړه ډلې ډېر د صبر نه کار واخلي. اداري اخره کې وایي چې د اې پی سی رستو د جرګې د غړو گورنر سره ملاقات او گورنر هاوس د رابطه مرکز په ځای استعمالولو وړاندیز هم د ستاینې وړ دی او ښکاري چې حالات سمړخت روان دي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې اوس د غلړ کې عملی ګامونه واغستی شي او د یو بل په موقف ځان پوه کړی شي، ځکه چې د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د بلوچستان په صورت حال لیک کړی دی. اداریه وایي چې د تیرې سمودې راسې بلوچستان کې د خلکو د رکېدو سلسله روانه ده، خو د
وروستیو کې یو اعلی عدالتي اهلکار واسه ترين چې د اسلام آباد نه کوټه روان وو او ژوب په مقام بيدرکه شو د خلکو توجه ځان تر وګرځوله. اداري وایي چې د نوموړي پر کېدو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د خپل اند نوټس هم غستې دي، خو خبره دادا چې تر اوسه د دې پیښې وجه نه ده معلومه چې واسه ترين چا اول تختولې دي. اداري مخکې وایي چې بلوچستان کې د ژبې، قومیت او فرقو په نوم حالات خرابيږي او د مختلفو ډلو لخوا خلک تختول کیږي، خو تر اوسه سیاسي حکومت دې اړخته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او د بلوچستان حالات ورځ په ورځ خرابې دوه اړخته روان دي. اداري اخره کې وایي چې بلوچستان کې روان لا قانونیت د صوبې او ملک ماتولو کوشش دی، او کنن هم د دې د بچ کولو کوشش اونشو نو هغه ورځ لري نه ده چې موږ به د بلوچستان بیلتون او د ملک تباهي په خپل سترګو وینو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان وسپانا په خپل اداریه کې لیکي په اسلام آباد کې د ټولګوندیز کانفرنس په پای کې د خبرې شوې اعلامیې د متن ژبه داسې ښکاره کوي لکه لا قانونیت چې د پاکستان د بدامنۍ اصلي لامل وي. په دې متن کې د ترهګرۍ او د اورپکیتوب له سره ذکر نشته او نه هم په دې اعلامیه کې د اورپکو څه ذکر شته، بلکې اوس خو داسې ښکاري لکه ترهګر چې ونډه لرونکي وي. ورسپانه ډان لیک کې په اعلامیه کې راغلي چې جنگ ځپلو ته باید معاوضه ورکړل شي، خو دا خبره سپینه شوې نه ده چې جنگ ځپلي کوم خلک دي. دا ورسپانې په باور اعلامیه مبهمه ده او داسې ښکاري لکه د پاکستان اسلامي ګوندونه چې د ترهګرو په اړه عام تاثر بدلول غواړي. اداریه وړاندې لیک کې دا نه ده څرګنده چې په قبایلي سیمو کې میشتې وسلوالې ډلې به د طرحه شوې لوی قبایلي جرګې سره خبرې وکړي او کنه، ځکه چې دوی تل د پاکستان د قبایلي سیمو نه ملکان وستې دي او که تیر څه مهال ته وکتل شي نو ناهیلي مخې ته راځي، ځکه چې د سولې ټولې هڅې تل په ناکامۍ پای ته رسېدلې دي. ورسپانه لیک کې خو که سیاسي مشران بیا هم ګڼي چې خبرې اترې ضروري دي نو ودې کړي خبرې، خو دا خبره دې هم په پام کې لري چې که دوی د تشدد پر ضد په یو خوله ولاړ پاتې نشي نو بویا چې بری به نه مومي. بل پلو نیویارک ټایمز د افغانستان په حالاتو د امریکا د پوځ د یو پخواني افسر توماس جیمز برینن مقاله خپره کړې ده چې په یوه برخه کې راغلي کله چې د 2011 کال په سپرلي کې افغانستان پریښودلو نو تر هغې وړاندې به د دوی په مجلسونو کې لسګونو افغانانو برخه اخیسته او خپلې غوښتنې به یې کولې. دوی اوس دا غوښتنه نه کوله چې جومات راته جوړ کړي او کویان راته وکنې، بلکې دوی د کمیونټي سنټرونو یا ټولنیزو مرکزونو او د لویو مکتبونو د جوړولو غوښتنه کوله. نوموړی وایي مخکې تر دې چې د هلمند د خلکو خوبونه رښتیا شي دی له افغانستان ستون شو، خو هیله ښکاره کوي چې د ده نه پس ورغلو نورو ځواکونو به ښایي په دې لاره کې څو نور ګامونه هم پورته کړي وي. جیمز برینن لیکي کله چې دی په افغانستان کې و نو مشاهده کړي وو چې دغلته ډیر مثبت پرمختګونه هم شوي دي، خو کله چې ستون شو خبرونه تعقیبول حیرانه شو چې په رسنیو کې د افغانستان په اړه هیڅ مثبت خبرې له نظره نه تیریږي. نوموړی وایي هیله من دی چې د ده لخوا په افغانستان کې پرانستل شوی مکتب به لنډمهاله نه وي پاتې شوی او اوس به یې هم دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وي. تاسو زمونږ د مشال رادیو نه اورئ. د افغانستان په خوست ولایت کې امنیتي چارواکي وایي یو 3 کلن ماشوم یې د تختونکو له لاسونو راخوشې کړی. د دوی په وینا پولیسو د دې ماشوم د تختولو په تور یوه ښځه او یو سړی نیولی دي. په دې هکله نجیب الله الوخیل له خوست نه رپورټ لري چې له تختونکو څخه د راخوشې شوي کمکي ماشوم په غږ ویلېږي.
داد حمزه په نوم د یو تن 3 کلن ماشوم غږ دی چې د افغانستان ملي سرود زمزمه کوي. نوموړی له یوې میاشتې یا اته ورځو باندې وروسته بالاخره تېره شپه د پولیسو د کشفي ادارو د حدس په پایله کې د خوست د منګسو په سیمه کې د ځانګړیو عملیاتو پر مهال خلاص شو. خوست امنیه قوماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی د یک شنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د نوموړي ماشوم د تختونې په تورې تر دې مهاله یوه تنه مېرمن او یو سړی نیولي او د پاتې کسانو په نیولو پسې هم د پولیسو لخوا هڅې روانې دي.
تقریبا دا ماشوم یوه میاشت او اته ورځې په سیمو کې په مختلفو سیمو کې دی ساتل شوی دی او د هغه وخته څخه تر دغه وخته پورې چې موږ دا ماشوم لاسته راوړي زموږ د امنیه قوماندانۍ د اوپراتیپي او کشفي پوشش لاندې دایمن موضوع نیول شوی وه. ماشوم په مختلفو ساحو کې پلاس لاس سوی و موضوع از مر سرینه لانده تا و مر یو تعداد عاملین دا موضوع پیشت پیش لاس فراوری دی و پراغبانی مکاروان و متباکی عاملین بیا هم هر ساجل انشاءالله تعالی پاک با پزل از مر دا کشپی ورگان لطرف چخا دا کانون منگولو تا وسپاره
دا خلاص شوی معشوم پلار دکتر نین دا خوز دا امنیتی دارو لحظو او که خونمانه نوکرا وی ویل
دی ملی پولیسو امنیت ملی کشپی ورگانونو چی موسری دی مرشم پیدو کولو که کمک کردی دی خصوصاً کماندان صاحب نا ولی صاحب نا او دی امنیت ملی محترم رئی صاحب نا دی خالو که موسری دیر سخت کمکونه کردی دی ادائی نمو دیر مندان خدای دو که جی پاینده که ادائی سرمونگا یو شای و پلایش
دی آدوانی ورده پا دی ورستایی که پخوز که دی امنیتی کسان فعالیتونه او دی جرمون دی مخنیوی دی پاره حدسی دیری شویدی
تاسو زموږ د همکار رپورټ اورید په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال سولساتي ځواکونه وای په دې هیواد کې د ناتو زیانونه د تیرو 15 کلونو پر پرتله د لومړي ځل لپاره تر ټولو کم حد ته رسیدلی دي رپورټونه وای په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 11 امریکایي سرتیري وژل شوی دي او تیر کال په همدې موده کې 55 امریکایي سرتیري وژل شوی وو په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناکرارۍ د پخوا په پرتله زیاتې شوې نو د ناتو پوځیانو ته په وروختو ځاني زیانونو کې کموالی سبب سده د پښتنې جواب د اجمل ان پر رپورت کې
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د بهرنیو سرتیرو تلفات د تیرو 15 کلونو په پرتله تر ټولو کم حد ته رسیدلی دي د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ګونتر کتس د ازادۍ رډیو ته په مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو په تلفاتو کې د دې کمی سبب دا دی چې د ناتو ځواکونه نور د جګړو په لومړیو کرښو کې نه دي جنرال ګونتر کتس وایي د ناتو تلفات ځکه کم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هرې ورځې په تیریدو سره په هیواد کې د امنیت نور مسولیت پر غاړه اخلي دوی دي چې له دښمن سره د جګړې مسولیت اخلي او ائتلافي ځواکونه تر ډیره د یو ملاتړي رول خواته ځي لکه افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي او اوس دوی د جګړې په لومړیو کرښو کې د پخوا په شان نه دي ویل کېږي چې دا ایساف د نورو غړو هیوادونو تلفات له امریکایي سرتیرو هم کم و چې په تیرو درې میاشتو کې یوازې څو سرتیري له لاسه ورکړي او په تیرو اوو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دا ایساف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو تلفات دومره کم حد ته راکوزیږي په تیرو درې میاشتو کې یعنې ډسمبر جنوري او فبروري کې په مجموعي توګه په افغانستان کې د امریکا 11 سرتیري وژل شوي چې تیر کال په همدې موده کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 55 تنه وو په کابل کې د ایساف وایان د دوی د تلفاتو د کمیدو بل سبب هغه اقداماتو بلل چې د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخه نیولې جنرال ګونتر کتس وایي د دې کمی بل سبب دا دی چې په تیرو اوو هفتو کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر ائتلافي ځواکونو بریدونو کې په ډراماتیکه توګه کمی راغلی د ایساف وایاند زیاته کړه په تیر وو نه یو کې چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو لمنځه د بریدونو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات شوي هغه ډیر موثر وو د نوموړي په وینا په دې برخه کې هم د ناتو ځواکونو او هم افغان ځواکونو پر ځای ګامونه اخیستي څو دا ډول بریدونه راکم کړي په افغانستان کې د ناتو په مشهد نړیوالو ځواکونو وایاند ویل افغان او ناتو ځواکونو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره خپلو کې د هغه افغان افسرانو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي چې فکر کېږي له طالبانو سره اړیکې لري له بل پلوه د ګونتر کتس په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو لپاره افغان چارواکو لخوا جدي قوانینو خپلولو هم په افغان امنیتي ځواکونو کې د طالب پلو د شمولیت مخاطر یو هدنې ولې ده څارونکي وایي همدا درې میاشتې چې د بهرنیو ځواکونو تلفات پکې د تیرو 15 کلونو په مقایسه تر ټولو کم حد ته رسیدلي بیا د افغان پولیسو او ملي اردو سرتیرو لپاره خونړۍ میاشتې وي یوازې په تیره اونۍ کې ول سیمیز پولیس د غزنی په اندړو کې په یو پوسټه کې لومړی مسموم او بیا ووژل شول تر دې یو ورځ وروسته په کونړ کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه تنه د ملي پولیسو سرتیري ووژل
اجمل اند په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د تیر میلادي کال د دوه میاشتو په پرتله د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي هم له خبریالانو سره د امنیتي چارواکو تاوتریخوالی تاییدوي او وایي چې په دې اړه سخت اندېښنه لري په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د تیر میلادي کال په پرتله د روان کال په لومړۍ دو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 120% زیات شوی دی د نه ادارې اجرایي رئیس وایي چې تیر کال په همدې دو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 12 پیښې ثبت شوې وې، خو سږ کال په دې موده کې 1 پیښې ثبت شوې دي. موجب خلوتګر د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر ډېره له خبریالانو سره زور زیاتی د حکومتي چارواکو لخوا شوی دی.
د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو دوه علتونه دي. لومړی د خبریالانو په کاري برخه کې امنیتي ستونزې، او دویم په دولت کې د ځینو روشنفکرو کسانو خاموشي.
هغه زیاته کړه په تیرو دو میاشتو کې له خبریالانو سره د زور زیاتي یوه پیښه د وسلوالو طالبانو، یوه د نامعلومو وسلوالو، او نه ویشت نورې په مرکز کابل ولایتونو کې د حکومتي چارواکو لخوا شوې دي. د ښاغلي خلوتګر په خبره په شوې پیښو کې د خبریالانو وهل، بندیانول، ګواښل او څرنوالي ته احضارول شامل دي. د نه ادارې اجرایي رئیس د بېلګې په ډول وویل څه موده وړاندې په زابل کې یوه رادیو د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په امر تړل شوې او لا هم خپرونې نه لري. ویل کېږي چې تېر کال په ټول هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې لږ تر لږه 9 پیښې ثبت شوې وې چې وهل، بندیانول، ګواښل او داسې نورې پیښې پکې شاملې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي له خبریالانو سره د امنیتي مسؤلانو تاوتریخوالي تاییدوي او وایي چې دوی به په دې برخه کې هغه سرغړونې وڅېړي چې حکومتي چارواکو د کار پر مهال له خبریالانو سره کړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه د وزارت د کورنۍ چارو وزارت ته مکتوبونه هم لیږلي دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي باندې جدا ناخوښ دی، او لکه څنګه چې مو هر وخت دا غوښتنه کړې، بیا هم له امنیتي کسانو څخه غواړو چې په راتلونکي کې له ژورنالستانو سره تاوتریخوالي نه لاس واخلي.
افغان حکومت تل د خپلو لسکلونو لاسته راوړنو په سر کې د رسنیو پراخ فعالیت او د بیان ازادۍ یادوي چې په باور یې په دې برخه کې ډېر کار کړی.
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. تاسو رپورټ اوریده د رحمت الله افغان نه. د پولې دیخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د وزیرستان د خبریالانو د ټولنې نو عہدیدارانو ته سوګند ورکړ. دوی خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ژوند د خوندي ساتلو لپاره به خپلې نهایي هلې ځلې کوي. خو همدلته د شمالي وزیرستان یو خبریال ملک ممتاز په تیرو ورځو کې نصرګندو کسانو په ډزو وژل. په دې اړه پامو کې زموږ د همکار رالیږلي رپورټ ته.
د جمعې په ورځ په ټانګ شه د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په جرګه حال کښې د ټرایبل یونین آف جرنلسټ سولي وزیرستان یونټ واڼه او لدا پریس کلبونو د نویو منتخبو د دارانو د سوګند پورته کولو تقریب ولمانځل شو، چې د کوم دپاره د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ شاهدالله خان د مشر میلما په حیثیت رابللی شوی و. په دا موقع منتخبو د دارانو د مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت خپل مشکلات مسائل بیان کړل، او دا اعظمي هم سرګند کړه چې دوی به په دا باره کښې ګړندي قدمونه پورته کوي. د ټرایبل یونین آف جرنلسټ سولي وزیرستان یونټ نوی صدر شازالدین وزیر وویل
د مو دا کوشش دی چې د میژه د جنوبي وزیرستان چې کیم صافیون دي مشکلات حل کولو دپاره زه بین الاقوامي سطح باندې او ملکي سطح باندې هم اوس پورته کوم.
د واڼه پریس کلب مشر زرداد وزیر په دا رنګ وغږېده.
قبایلي سیمه کې چې څومره صحافیون دي، خاص کر په جنوبي وزیرستان کې د ډېرې مشکلات سره مخامخ شوي وي. دا علاقه کې ډېرې صحافیون خپل ژوند ورکړ. نو نن موږ قسم وخواست د صحافیون د فلاح او د بهبود پرو موږ انشاءالله خپل کوشش کی چې صحافیون په قبایلي سیمه کې کبود وي، خلک اوس دنیا پنج کونج ته ورسوي.
د لدا پریس کلب صدر فاروق مسعود زیاته کړه
ټول قبایلو بیا په قبایل چې خصوصا جنوبي وزیرستان چې کوم صحافیون دي آز مختلف قسمه مشکلات شکار دي. مختلف قوتونه دي او مختلف خاطرې دي. خدای زو د درزو دا کوشش کوم چې موږ د چکیم صافیون دي واغه مسلې مسایل هم حل کوونه کوشش کوم. موږ د علاقې چې کوم خلک دیغه اوز برندول د پوره هم کوشش نه کوي.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ شاهدالله خان د قبایلي خبریالانو د کوششونو په دارنګ صفات وکړه.
په سویلی وزیرستان کې زمونږ د صحافیانو ملګرو چې کوم کردار دی د چا نه پټ نه دی. همیشه ما دا ویلیم دي او زمونږ صحافیانو ملګرو په دې کې زمونږ مدد هم کړی دی چې د خلکو کم ایکچوال سچویشن په علاقه کې دی چې هغه دوی دنیا ته وښي او د دنیا ته یو هغه پکچر پیش کړي چې کوم ایکچوال پکچر دی. زمونږ صحافیانو همیشه هغه رپورټ کړی دی، دنیا ته خولی دی. زمونږ په دې علاقه کې امن هم شته. داسې نه ده چې بیخي دلته جنگ لګیا دی یا دهشتګردي ده. زمونږ د وانې ایریا یا زمونږ د مسعود اوپن ایریا د هغې رپورټنګ چې زمونږ د ملګرو نا کړه دے او پکما طریقے کړه دے هغه ز ډېر ډېر اپریشیټ کوم.
پتا کریپ شدرا نومل منوتا شل ډونا ورووې شل شول او د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ خبریالانو ته د 1.5 لک کلدارو ورکولو اعلان ها وکړه.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې د وسلوالو طالبانو سره د امن راوستو خبرې په اصل کې په پاکستان کې د سیاستوالو کمزوري او د دغه هیواد د میرمنو په حقونو سودا کول دي. نور تفصیل مجید بابر له توڑانې کوي.
د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکواله حلیمه منصور لیکي چې د پاکستانی سیاستوالو د وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو د رضاکېدو نه پس زه دا محسوسوم چې زما د بنیادي حقونو د سودا خبره روانه ده. حلیمه لیکي چې د روان کال د فروری په 14 نیټه کله په ټوله نړۍ کې د خرو د حقونو د خپلاندې کولو پر ضد د یو عرب خلکو د راټولولو او د دغو خلاف ورزو پر ضد د لاریون او ګډال لارې احتجاج روان وو. پر دغه وخت په پاکستان کې په یو کوټه کې سخلک جمع شوی وو چې زیاتره پکې نارینه وو او پریکړه وکړه چې د ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو د لارې امن راوستبا د دوی په لومړیتوبونو کې وي. ورځپاڼه لیکي چې هم په دغه ورځ په افغانستان کې هم د یو عرب خلکو د راټولولو په دغه لاریون کې افغان ښځو هغه وخت ډیره په پرسکونه توګه برخه واخیسته چې ویره کېده چې د سر نه تر خپو پورې په وسلو سنبال افغان امنیتي ځواکونه د دوی د لاریون د مخنیوي لپاره دوی زپلې همشي. خو د قطر په سرخار دوها کې امریکا د دغو ښځو وار لمخه د کم بنیادي حقونو نه باوجود د افغان طالبانو سره خبرې اترې کولې. لیکواله حلیمه منصور لیکي چې زما په فکر د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کېناستل او د هغوی وختونو پوره کولو ته سینه ټپول د پاکستان د نیمې آبادۍ یعنی د ښځو په حقونو سمجوته کول دي. او بل دا چې د یو داسې سړی نو یریدل چې هغه خپل د یو داسې سورلس کلنې ماشومې جنین نو یریږي چې هغه صرف د تعلیم غوښتنه کوي زما په فکر یو کمزورې او لنډمهاله حل دی. حلیمه زیاتوي چې کله په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره یوې ترهګرې ډلې جماعت اهل سنه والجماعت ته قانوني اجازه ورکړل شي نو دا یوازې دغې ناقانونه ډلې ته اجازه نه ده، بلکې بیا به په 2013 کال کې بلو ټاکنو کې لشکر جنگوي جماعت دعوه او لشکر اسلام وسلوال ډله هم وویني چې په نورو نومونو به رابرسیره شي نو بیا به ضرور مونږ دغه جګړه کې د طالبانو نه ماتې خرو. لیکواله حلیمه وای او چې کله دغه سخت دریځ ډلې پارلیمان ته لاړې شي او داسې قانوني بیلونه پاس کړي چې د جنکو د کوره بهر تک غیر قانوني وګرځول شي او لشکر جنگ وی ډله شیاګان غیر مذهبي وګرځوي نو بیا به څه کوو؟ آیا بیا به د پاکستان په بیرغ کې د اقلیتونو د شناخت لپاره سپینه بټۍ ختمو او کسنګ؟
تاسو زمونږ د همکار مجید بابر رپورټ اوریده. ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان تاریخ ته کو کتل شي نو همیشه چې کله په یو برخه کې د حکومت او یا د امنیتي ځواکونو لخوا زیاتې شوه د ملک نورو خلکو پرې هیڅ اعتراض نه دی کړی او دا هغه وجه ده چې نن په پاکستان کې څوک د ظلم او تشدد خلاف اواز نه پورته کوي. د دغه مقالې تفصیل له فرخنده وزیر نه.
په ډیلی ټایمز کې میر محمد علي تالپور لیکي په پاکستان کې د بے انصافۍ روایت د 1970 وختم کال راهیسې روان دی او نن سبا هم حالات پخوانه خراب دي. خو عجبه خبره دا ده چې نه پخوا او نه اوس خلکو د دغه بے انصافۍ خلاف اواز پورته کړی دی. لیکوال د پاکستان د تاریخ ته مختلفو پیښو په اړه وایي. د 1970 وختم د دسمبر په میاشت کې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې نوم صوبه سرحد وو د ډاکټر خان صاحب حکومت قائد اعظم محمد علی جناح پر دې ختم کو چې هغه د پاکستان د ازادۍ په رسمي دستور کې ګډون نه وکړي او د هغه پر ځای د مسلم لیگ ګوند خان عبدالقیوم خان خپل حکومت جوړ ک. لیکوال وايي په دغه اړه چا هم سو اونه ویل او دا شان پر روان وخت کې نورو بے انصافۍ ته لار هواره شو. لیکوال محمد علی تالپور وای په 1980 وختم کال کې قائد اعظم په ډاکا کې سنا صدرو لکو خلکو ته وینا کوله او باید چې د هغه ځای د کلتور د آبادی او جبې خیال یې ساتلې وي. خو هغه په خپل وینا کې وویل دا خبره دی سپینوي چې د پاکستان سرکاري ژبه به یوازې اردو وي او کومه بلې سرکاري ژبه نشي کېدلې. د قائد اعظم په دغه بیان یوازې د بنگلاديش خلکو احتجاج وکړ. له دغه وروسته په مظاهره کې یو شمېر د ډاکې ځوانان وژل شول خو د ملک په نورو حصو کې چا هم د هغوی لپاره هیڅ آواز پورته نه کړ. د دغه او نورو بے انصافیو له وجې اخر کار په 1971 کال کې مشرقي پاکستان جدا شو او یو ځان له ملک بنگلاديش جوړ شو. په دغه وخت پاکستان د یوې حصې جدا کېدل خو د لومړي پام او اندېښنې خبره وه. خو په موجوده بنگلاديش کې د خلکو وژنه او د پاکستان د پوځ لخوا د خود سره جنسی زیاته د دویم درجه د پام وړ خبره وا. په 1973 کې د محمد ایوب کهرو حکومت پر دې لری شو چې هغه نه غوښتل د هند نه راغلی ماجر دی یوازې په دغه صوبه کې آباد شي. لیکوال وایي دا شان په بلوچستان کې د بلوڅانو سره ناروا رویه وساتل شوه، هغوی د خپلو وسایلونه محرومه کړل شول او تر اوسه دغه عمل لا هم روان دی، او دا ځکه چې بې انصافي په را روان وخت کې له ځانه سره نورې بې انصافۍ راوړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
مستند هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو زموږ کاګ د مشال رادیو نه اورئ. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، ډراما لیکونکی او شاعر ډاکټر اعظم اعظم د ژوند او فن په ویاړ جوړ شوی نندارتون پای ته رسیدلی دی. زموږ همکار اسرار تل دغه نندارتون ته ورغلی او دغه نندارتون کې د ډاکټر اعظم انځورونه د حمدالله ارباب لخوا نندارې ته وړاندې کړی شو.
د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ډرامه نگار خدای بخلی ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند او فکر په ویاړ را جوړ انځوریز نندارتون سرته ورسید. یاد نندارتون د نگرار د تکړه انځورګر حمدالله ارباب لخوا د پېښور پونتون په پښتون کلتوري میوزیم کې را جوړ کړی شوی، چې پکې د سلګونو زده کوونکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا، کویټ او افغانستان لیکوالانو او جرنالستانو ګډون کاوه. په نندارتون کې د وتلي لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم د انځورونو بیلابیلې نمونې په رنګونو جوړ کړی شوی وي چې د هغوی د فکر او فن څرګندونه یې کوله. د یاد نندارتون را جوړون کې تکړه انځورګر حمدالله ارباب د نندارتون په اهداف او مشال ریډیو سره خبرې کړې.
هدف یې دا دی چې ډاکټر صاحب چې د پښتنو د پاره کومې هلې ځلې کړې دي، هغه ته یو خراج تحسین دلته وړاندې کړو، ځوانانو ته د هغه د فکر په حق له خبرو وکړو. که پښتانه د هرې شعبې سره د تعلق دی، زمونږ غټه غمیزه دا ده چې پښتنو کې چې کله یو څوک په حق ورسیږي بیا د هغه په مزار سر ټکو. دغه سوچ بدلول دي، موږ باید دې ته نور انتظار ونه کړو چې یو څوک دې زمونږ نسترګې پناه کې بیا د هغه په یاد هغې په ژوند باندې د هغې سره د هغې د خدمت اظهار وکړو.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت کلتوري اتاشي زردشت شمس د نندارتون د پرانستې دستوري ته په خپلو خبرو کې ویل چې دروازه‌خاد ډاکټر اعظم لوړ شخصیت دواړو خو ته خور دی، باید ډیر کار پرې وشي.
په دغه سم مختصر وخت کې د ډاکټر صاحب غټول شخصیت دغه علمي لیکنې دغه شعر دغه نثر دغه ډرامې ترې اډانی دی، په هغه باندې ډیر زیات کار ته ضرورت دی. ډاکټر صاحب صرف د پښتونخوا پورې محدود نه دی، د لر او بر د یون او د یووالي یو سمبول خپل ډاکټر صاحب وو.
د خدای بخلی ډاکټر اعظم یک یو پنځل اسکلن زوی فاروق اعظم چې په دغه نندارتون کې شریکو د خپل خبره پیل یې د خپل بابا لیو شیر څخه وکړ.
احساس کې نوې چرته شي سپه د سمندر ډېر ګران دی، زړګیا په زړګو کې اوسېده. د بابا غم صرف زمون د کور غم نه، بلکې ټول کام غم او دا غم مونږه بابا زړګون لکونو مینان بډارز غملې دي. ډېر مننه کومه افغانستان د روریانو کم نشو دا د مینې سمندر په تشېدو چې څومره هېرې دي دومره پزړه اورېد.
لکوي ته څخه دغه نندارتون ترغله لیکوال او شاعر صادق جلک مشال ریډیو ته وایي چې د غونډې لوی لاسترولنه د دواړو خو پښتنو یو بل سره ناستې دي.
انځوریز نندارتون ترالم ډیر خوشاله سوم، د دې وګټه دا وسو چې د نوي نسل ته نوي ځوانانو ته د اعظم صاحب جندنه وسو کڅم دی مشور دی په لرو بر کې، خو بیا هم د حق چې د دوی پر ځای کړی او لوی ګټه دا وسو چې د بیلابیل سیمو څخه چې کم خلک راغلي یو بل سره ولیدل، د خیالات او فکرونو تبادله وشوه.
د دغه ورځنی انځوریز نندارتون د مشورولۍ په خبرو کې لیکوال او شاعر سعدالله جان برکو د دوړو خو سیمو د لوړو شخصیتاتو او اتلانو په ویاړ غونډې ځوانانو لپاره ډېری ګټورې دي. دوی د ډاکټر اعظم په ژوند او شخصیت وړاندې داسې وغږېدل.
یو اپ پکې دو چې هرسینو، دویم اپ پکې دو چې حسد غوسه جګړه سازش دا قسم چیزونه ولا سره ډوړتل نه، نو دا ایبونه دي نن زمانه په حساب باندې. نو دا هغه سیزونه دغه قدردانو ما چې هغه کې نو او په موږ ټولو کې شته.
د پېښور پونتون د کلتوري میوزیم په انګړ کې دغه ورځنۍ نندارتون تر ګره دوامدارو چې پکې د ژوند د بیلابیلو سانګو سره تړلو خلکو ګډون وکړو. د نندارتون د کوربا او را جوړونکي حمدالله ارباب په وینا دغه لړۍ کې به دواړو خو ته د ژوندو لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو په کارونو د انځوریزو نندارتونونو دا سفر روان ساتلی شي چې مقصد یې دواړو خو ته د مینې، امن او ورورولۍ زمینه برابرول دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
او د خبرونه پروسته شبو کې مایک یو ور بیا شاهین بنری تاسو پارم او د نن ورځې وروستي مهم لند خبرونه تاسو وړاندې کوي.
سره مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خپل حکومت دغه فیصله دفاع کړه دا چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین تړون عملی کولو په اړه کړی ده. تیر ورځ په لاهور کې له خبرونو سره د خبرو په وخت ولسمشر زرداری وویل د دې پایپ غزول او چین ته د گوادر بندر ټیکی ورکولو پریکړې د هیواد په ګټه ده. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچ دی له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندي غونډه جوړ کړي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین بیګا د پیښور په اکبرپوره کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه دې غونډې ته د ټول اړوند ګوندونه او ادارې ور وبلل شي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونه کم شوي دي. دا خبره نن د نړیوالو 16 ځواکونو حساب پویان جنرال ګونټر کټس له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت کړې ده. د چاټ فوج وایي د القاعده یو مهم مشر یې وژلې دی. دا کس مختار بالمختار نومیږي او نن په نړیواله کچه د موسیقۍ د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي.
دا خبری گڑای او د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب امیر، شاهین بنیاری او تخنیکی همکار علی محمود ته اجازه ورکړي. تاسو په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. مونږ به سبا سهار په 9 بجو بیا در سره یو. وختونه مو په خیر.